د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دې یو ساعت کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا د سنا دوه مخکښو غړو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه د بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2018 کال کې د کابل له سقوط نږدې یوه میاشت مخکې د جولای په 14مه په لیږل شویو د پټو اسنادو کې خبرداری ورکړل شوی و چې د افغانستان امنیتي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. د لایحه د بهرنیو چارو وزارت څخه هم غواړي چې د دې اسنادو یوه محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري او د اسنادو د استونکو اړوند شخصي معلومات ترې وباسي. د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر بېنظمه وتلو د یو نیم کال اوښتو وروسته هم نه غواړي د دې اسنادو کاپي کانګرس ته ورکړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د لیدنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خپور کړویلي ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې په سرحدي سفری ټکو کې سرک جوړ کړي خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډه کې مخه نیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 201 نمبر الفاروق قلوردو د سرحدي لواله مشر او نورو چارواکو سره د ایرانی ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. له ایران سره د اسلام کلا بندر له دې مخکې د طالبانو او ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د څو نښتو شاهد هم و. د پاکستان روپی ارزښت تر ټولو ټیټه کچه تر لوېدلای دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 299 روپیو بدلیده چې په تاریخ کې د ډالرو پر وړاندې د پاکستانی روپیو تر ټولو ټیټه کچه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپی د لوېدو علت د پخواني صدراعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. د سه شنبه په ورځ د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په ټول پاکستان کې پراخې ظاهری وشوي چې پترڅ کې د رسمي ارقامو لمخه لګ تر لګه و کسان مړه او سلګونه نور ټپيان شول. همدارس شاوخوا 2300 کسان هم نیول شوی دي چې د عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند ګڼ مشران هم پکې دي. او د اوکراین د دونیتسک سیمه په بخمود ښار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځ دونباس سیمه د ولکې د ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بخمود د جبهې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړل شوی. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز نن سهار په یو بیان کې ویل چې په 13 ساعتونو کې په بخمود کې د روسي ځواکونو 40 حملې په شاتمبولې دي. په بیان کې یادونه شوې چې د روسي پوځ د بخمود، اویدیفکا او مارینکا ترمنځ سیمو باندې درنو بمباریو ته دوام ورکوي. روسي پرون په بخمود او د اوکراین په ځینو ښارونو کې د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ ادعاوې رد کړې. که څه هم د مسکو د پلوي پوځیانو او حتی له کرملن سره د تړلې ملیشه ډلې واګنر مشر ایفګنی پریګوژین هم دا راپورونه ورکړي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. په پاکستان کې حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به اغیز شوي دلته په ډیاړه بحث لرو. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان نیول غیر قانوني وبلل او د هغه د خوشکېدو امر یې وکړ. اوی اکلن عمران خان د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې رینجر ځواکونو په داسې حال کې ونیو چې د محکمې ته حاضر شوی و. تر دې وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ مظاهرې وشوې. د پاکستان په د چهارشنبه پروس په خپل بیان کې وویل چې دا ورځ د پاکستان په تاریخ کې تور ورځ ده. تحریک انصاف ګوند بیا وویل چې د پوځ بیان له حقیقت سره په ټکر کې دی. مظاهره چانو پر اول پنڈی کې د پاوز پر مرکز په لاهور کې د پاوز د مشر پر کور او بیا شمیر نورو ځایونو کې د پاوز مرکزونه په نقشه کړل. د پوځیانو او پولیسو موټرې وسوسول، د پخوانیو وچل شویو پوځیانو ځینې یادګارونه یې ونړول او د پوځ پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پاکستان پوځ ویلي دی چې کوم کار چې د هیواد ابدي دښمن په 15 کلونو کې نه و کړی د واک په هوس کې وي سیاسي ډلې وکړ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر اوسه شکل د اپریل په میاشت کې له واک لرې شو. د په دې موده کې بیا بیا پر پوځ تور پورې کړی دی او په روسیو کې د ایسای یو افسر جنرال فیصل نصیر تورن کړ چې د ده د وژلو پلان لري. په پنجاب، خیبر پښتونخوا او پلازمین اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورن کړي دي چې پر مظاهره چانو یې تشدد کړی دی. د بشري حقونو د آسیا د برخې مشر پاتریشیا ګاسمن وویل د پاکستان حکومت باید د پرامن مظاهرې حق ورکړي، د جرمونو تحقیقات وکړي او مناسب قانوني چلند وکړي. د پاکستان ته تازه حال لپاره د اسجرډو د مشال څنګ خبريال طاهر خان له اسلام آباد ته را سره وصل شو. طاهر خان، خبرونه ته شرغلي، حالات تازه څه دي؟
ګوره، لکه امر کې حکم کې خدا لکه د خوشي کولو امر شوی دی او دویم دا ستر محکمې سپریم کورټ ویل دا نیول چې وو هغه نا قانونه، یعنی غیر قانوني وو. او بنیادی د پاکستان تحریک انصاف لخوا ستر محکمې ته رجوع شوی و او اعتراض شوی و په دغه د نیولو په دغه طریقه کار باندې چې دا یو غلط کار شوی دی چې په اسلام آباد په عالی محکمه های کورټ کې دننه د نیمه فوزي ځواک لخوا نیول شوی دی. نو لکه دغه موضوع وا او سپریم کورټ هم په دغه بنیاد باندې دغه چې کوم دوسیه ده د عمران خان خلاف هغه نن هغه د بحث موضوع نه و په ستر محکمه کې، نو هغه امر شوی دی او عمران خان غوښتل چې هغه د هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کورټ اسلام آباد کې لاړ شي. البته ستر محکمه ورته وویل چې ته به هم هغه ځای کې کوم ځای کې چې ویل کېدل چې عمران خان پاتې شوی دی دلته پولیس لاین وته موږ وایو په اسلام آباد کې، هلته دغه دپاره ځانګړې محکمه هم جوړه شوې وه چې کله هغه حاضر شوی شي و تېره ورځ. نو عمران خان خوشي شوی دی. البته عمران خان ته ویلي شوی دی د ستر محکمې د قاضیانو لخوا او د مشر قاضي لخوا چې سبا یعنی د جمعې په ورځ دی د اسلام آباد علي محکمې ته یو وار بیا رجوع وکړي د خپل قاضي په اړه باندې. نو بهرحال هغه چې کوم توقیف کې وبند کړو هغه اوس نشته او عمران خان ته محکمې قاضي موږ اطلاع چې ونه خبره مانه پاتشه.
طاهر خان، دغه دا خبره چې کېده چې دی به وو ورځې اته ورځې په هغه کې وي په توقیف کې په ریمان کې به وي کنه، هغه اوس لري شو هغه شی
اخو لري شو اخو ځکه لري شو چې دغه د اتر ورځې د ریمان شو دا یا توقیف پاتې کېدل چې په خپلو لپاره نو هغه خوص لکه یو دغه هغه نیول غیر قانوني وګرځول شول. نو معنی دا ده چې دغه نرس سمره حکم شوی وي د سمره فیصله د عمران خان پاره شوی وي نو هغه دغه قانوني حیثیت سپریم کورټ هغه فسخ کړی دی او هغه ختم کړی دی. نو هغه اتر ورځې اوس هغه حیثیت پاتې نه شو، ختم شوی دی هغه اتر ورځې پاتې کېدل.
او پاوس تر اوسه څه ویلی دی د ستر محکمې له پریکړې وروسته؟
فوز خو څه نه دی ویلی، لیکن زما نظر دا دی چې فوز به ضرور دی یو ابه خفه وی ضرور، ځکه چې د عمران خان نیول چې دی نو دا خو د پاکستان خو داسې یو تاریخ پاتې شوی دی چې کیسونه د قضیې دوسیې دا خو اکثر سیاسي بڼه لري او دا د عمران خان نیول چې دی نو دته خدای ته چې کوم آزاد تحلیلګر دی نو هغه خدای او چې دا د فوج او د عمران خان ترمنځ چې دا یو 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 تنازع وا یو اختلاف او یا یو ټکر حالت وو دا خدای پایله ده د عمران خان نیول. او زمان خالي دا په پاکستان کې نه وایي د عمران خان بلکې مازی کې مداسي شي ودی چې لکه د نواز شریف چې کړه د نه هیر شو او د وزیر صدر اعظم نه لری شو نو هغه وخت کې په ستره محکمه کې فقط یو نقطه وا چې نواز شریف د خپل زوینه په دوبه کې په شرکت کې ورسره کار کوو چې کمی پیسې تنخواه د زوینه نواز شریف اخستی وه هغه پیسې بیا د انتخاباتو کمیشن ته داغې لکه داغې هغه تفصیلات نه ورکړي. نو تا اوس تاسو ما ته ووایه چې دا اوس څه کیس دی چې په دې باندې یو وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم هغه ته لري کې بیا هغه نه هلکې بیا روسو حالات هغه نو مطلب د سیاسي ډیر شان وی
او پښتون خان دا خوده هغه کوم کسان چې نیول شوی دی دغه په باره کې تر اوسه څه نه دی ویل شوی چې تر 2000 ډیر کسان نیول شوی
هغه نیول باره کې ته نه هغه باره کې خوده دا غي نیول او چې څومره د پی ټی آی د مشران نیول شوی دی هغه باندې چې کوم یو پاکستان کې یو قانون دی دغه 3 پیو یا 6 پیو شپږ دا چې د کله د حکومتونو خیال وی د ځای چارواکو خیال وی چې د دې شخصیت بهر پاتې کېدل دا د امن له خطر دی لکه دغه یو دلیل وی دغه ټول په هغه دلیل نیول شوی دی څنګه عمران خان اوس خوشی شوی دی نو ډېر امکان شته چې هغه هم خوشی ځکه هغه لپاره ضمانت هم ضرورت نه وي اخو لکه حکومت هر کله چې حقوق واړي دا په خوا په دې قانون په بنیاد خلک ډېر نیول کېدل بیا ورو ورو دا قانون تقریبا پاکستان ختم شو دی موجوده حکومت بیا واپس دا جوړ کړو دغه مقصد زمانه زرداري چې نیولو مقصد هم دا و چې عمران خان نیول شو نور بابونه ولې شي نو پاکستان کې کوم تحرک یا کوم تحریک شروع شوه دی هغه به لکه هغه به کمزور شي یا به ضعیف شي
او یو بل پښتنه طاهر خان بیا به باست ورشم دا کوم پوجان چې په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي هغه وسم په خپل ځایونه کې دي
ګوره ډیر خونه دی راغله لیکن نن غزمه شروع شوه دی او په لاهور کې غزمه شروع شوه دی کا شروع شوه دی دا پنده کې پاکستان چې کوم د فوج مرکز دی جی ایچ کیو جو توه ته ځکه تم مخکې د پی ٹی آی خلکو دروازه ماته کړې و دنه مورغلی نو هغه فوج ساتي هغه غزمه کوي
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اوس په بیرته بحث سره وګرځو چې د پاکستان حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي په دې بحث کې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی را سره دی او د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدرد را سره ده په دې خبرونه کې همدرد صاحب تاسو ته کراشم د سیاسي اړخ ته ستاسو په باور د پاکستان حالات په کوم لور روان دي
زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان اوسنی دي دا د پاکستان د استابلیشمنت هغه غلطي پالیسۍ دي چې په تیر کې جوړ کړې وي هغه نظامی پالیسۍ وي اقتصادي وي زه فکر کوم چې پاکستان اوس د مغه حالات سره مخ دی د دغه بدو پالیسیو چې پاوز او استابلیشمنت دا جوړ کړې وي په تیر تقریبا حتی د پاکستان د رامنځته کېدلو وروسته د دې کوم پوځي حکمرانان چې د ایوب خان او یحیی خان او ضیاء الحق او پرویز مشرف او د غوث د باجوا کومې پالیسۍ چوي زه فکر کوم دا ټول د مغ عکس العمل دی چې د پاکستان ولس او خلک د دې سره مخ دي د دې منطقې د پاره د افغانستان د پاره د کشمیر د پاره یا د هندستان د پاره کومې پالیسۍ چې جوړې کړې وي نظامی پالیسۍ او د دې په منځ کې د افراطي ډلو روزل د جهاد په نامه باندې په افغانستان کې د غرب پروژه تم ویلول بیا طریقي ورسره په دې تیرو شلو کلونو کې کوم حالت په افغانستان کې وو بیا د روسیې او د چین پروژه اخیستل دا د پالیسۍ وچې پاکستان کته سو وګوري د نن نه 40 کال مخکې 50 کال مخکې په یو صحیح طریقه باندې په یو ښه لار باندې روانو لکه لکه نه چې ځیا ول حقل ته قدرت ته ورسی د پالیسۍ ته جوړی کړل دي د عامه پالیسۍ تر اوسه پورې د منتفي د پاره دي مختدیي خو دیږي خپل تاثیرات وی دغه د کلاشنکوف کلچر چې مخکې مثلا پاکستان کې نو لیکن د افغانستان د جهاد وروسته د یورینو مسایل د غزنی نور مسایل چې اغه ټول رامز تشول نو بدبختی ده چې په پاکستان کې
اوس خبره ده همدرد صاحب دا خو تاسو په خوانی حالاتو ته یو خپل نظر ورکو د په خوانی حالاتو په ارتباط اوس تاسو په باور پاکستان په کوم خوا روان دی
پاکستان د اقتصادي لحاظ خو حافظ صاحب شته دی په خو وضعیت کې نه دی د کالداري ارزښت دی راټی شوې دی په سیاسي لحاظ باندې کوم کوم حالت چې هغه اوس لمن زتللې دی او نړیواله سطح باندې دوی کوم پرستیج چې د یو دیموکراتیک حکومت او دولت په توګه باندې هغه لمن زتللې دی پاکستان یو ښه طرف ته نه دی روان ما دا خبره وکړل چې اوسنۍ حالات یې د تخونه حالات سره هغه تړلې دی د دوی غلطي پالیسۍ وچ پاکستان دی حالت تلال نو ډیر امکان دی ولري چې په اقتصادي لحاظ باندې که چېرې IMF د دې سره کومه کونه کې پراتو کو یو او دوه درې میاشتو کې نو کېدې شي چې دا یو ډیفالټ شي یعنی وضعیت سقوط حالت
ما نن هم در صاحب هم دغه د اقتصاد مسله بل حافظي صاحب سره و چې را حافظي صاحب څنګه دی IMF د مرستو په برخه کې د عمران خان لنیول ورسته دا خبرې کېده چې IMF ممکن په شاشه اکثرو تحلیلګرانو دا نظر ورکاو څنګه د IMF مرستې به وشي تاسو اټکل کوي؟
اول خو ګران اندر چپته سلامونه اونې کې هیله تقدیموم. ستاسو د سوال په ځواب کې باید درج وکړم چې پاکستان پرته له دې چې د IMF ته پیسې ورکړي که ورنه کړي یا سیاسي بوران ولري او نه لري، د دوی اقتصادي بوران ډېر ژور شوی دی. د دوی د استراتیژیک زیرمې کوم چې وو چې هغه هم د پاکستان لپاره چې لوی اقتصاد لري لږ پیسې وي، تقریبا 1.6 میلیارد ډالر وو. هغه پیسې اوس راټیټ شوي تقریبا 3.5 میلیارد ته، تقریبا 2.5 برخې ختم دی، یو برخه پاتې شوې دي. یو علت د کلدار د سقوط لامل همدغه دی. دوهم دا دی چې د سیلابونو له مخې او ځینې طبیعي حوادثو له مخې تقریبا 1.5 سلنه د دوی هغه حاصلخیز مځکې او هغه چې د دوی اساسي عواید پر هغه باندې وو دا ویجل شوي دي. ډېر ډیمونه یا بندونه د اوبو هم ویجل شوي وو په هغه وخت کې. د دوی ضعیف اقتصاد دا وخت نه درلودل چې هغوی بېرته ورغی. نو ټول څخه زیات مشکل د دوی دا دی چې دوی ډېر پوروالی هیواد دي. پاکستان تر 250 میلیارد ډالر پوروال دي او دا پیسې انټرست لري یا سود لري او په عین زمان کې باز پرداخت یا بیرته ورکول غواړي. نو هر کال په متوسطه توګه د 15-16 میلیارد ډالر باید بیرته خپل کورونا پریکړي او دا د پاکستان د ضعیف اقتصاد په اوجو باندې ډېر سخت بار دی. او په عین زمان کې پاکستان یو متعارف اقتصاد خاص نه درلودل. مخکې چې د شوروي اتحاد او سوسیالیستي کمپ موجود وو، دوی په سنتو سیاتو کې سیاسي بزنس کول، د پولیټیکل بزنس یا سیاسي تجارت کول او د هغې څخه دوی ګټې کولې. بیا وروسته شوروي پر افغانستان باندې یرغل وکړل، د دوی کاروبار ډېر رونق وموند او د دنیا د استخباراتو پیسې او په عین زمان کې د دوی هغه مؤسسات چې غرب پورې تعلق درلودل او د کمونیزم ضد ول، هغوی ټول د جبهې مقدم په حیث پاکستان ته پاملرنه کول. عربان ډېرې پیسې ورکول، سخاوتمندانه ورته سعودي عرب ډېرې پیسې ورکوي، کویت ورکول او قطر او امارات او ټول ډېر مهربان دوی سره مهربانانه چلند درلودل. او په زمان کې ورلد بانک او IMF هم ډېر سخاوتمندانه پورونه دوی ته ورکول. خو دوی د هغه لکه چې په افغانستان کې هم د مرستې تاله شو، پاکستان کې هم د فاسد رهبران سیاسي رهبران دا پیسې پر ځای ونه لګول، اکثرا دا پیسې حیف مین شو. نو پورونه د خلکو د پاکستان په خلکو د خلکو په اوګو باندې پاتې شو.
افیسی صاحب او بخشه
د کچری سیاسي چلن هم بدی خوي، د دې اقتصادي مشکلات ځان ته بیا مشکلات دي، یعنی ډیر سیاسي مسایل پور هم راغلي لري.
افیسی صاحب تاسو ویل چې د پاکستان زیرمی شاوخوا 3 میلیارد پاتې دي. په تیرو تقریبا 3 میاشتو کې چې زه ورته ګورم راپورونه دا وایي چې کله وایي چې 4 میلیارد دي، کله وایي 3.5 میلیارد دي. دغه زیرمه ولې داسې نسبي ثابته پاتې شوه په دغه ټیټ حالت کې؟ یعنی څه شی دې باید شوي دي، ولې را کمه شوې نه ده؟
داسې دي چې دا خو هغه اخري نقطې ته رسیدلې دي، ځکه چې دوی کدا تش شي خو بیا کلدار خو لکه کاغذ باطله کاغذ غوندې یو شی کوي.
نه نه، پاکستان څنګه ساتي؟ یعنی پاکستان دا څنګه دا پیسې ساتي؟
نه، دا پیسې دا 3 میلیارد یا 4 میلیارد چې دی هغه مینیمم پیسې چې هلته دا پیسې خو پاکستان سره نه دي. دا پیسې یو بین المللي معتبر بینک لکه امریکن فدرال ریزرو بینک یا اداره سی ورته یا سویس کریډیټ کې هلته د دوی په اجازه، یعنی نړیوال مالی سیستم پر بنسټ هلته ورکول کیږي، هغه یو اعتباري خط ورکوي. هغه یو مینیمال لري چې نه حد اقل څونه پیسې هلته باید پات شي، تر دغه څخه زیات دوی نشي پیسې بیرته اخیستی. کدا هم د دوی په واک کې وای، اوس ګمان نه کوم چې هغه 3 میلیارد پاتې وي، ځکه چې د هغوی ضرورتونه ډېر زیات دي او خپل عادي بودجه نشي برابرولی. خو د دوی د پوځ بودجه ډېر زیات دی، هغوی یو اتومي پاور دی او د دوی عسکری قوا تقریبا هندستان سره پرتل کیږي، چې د هندستان دغه لوی مزکا او لوی اقتصاد د دنیا او هغه بودجه د دې ډیر زیات سره فرق نه لري. نو په دې خاطر باندې دا د اقتصاد په حساب یو معقول کار نه لري. مخکې خو دا پوځ خو د دنیا پوځ و چې امریکای کمونیزم سره هم جنګېدل دوی تقویه کول، نو انګلیس هم غوښتل یا اتحادیه د اروپا هم نیابتي جګړو کې دوی ته پدې پیسې ورکول کېږي. اوس هغه پیسې نه شته، د هغوی علاقهمندي هم نه لري، ځکه چې نور د تروریزم دلته کسان شاید بېله اجازه نه اوسېږي. اما په هر صورت اوس دنیا ته دا یو سخت ګواښ دی، او د دنیا هغه ذهنیت هغه پخوانی ذهنیت نه دی چې پاکستان سره مرسته وکړي. او حتی تاسو ته پام شته دی چې د IMF د 2019 را په دې خوا د دوی هغه قرضې منظور کړي نه دي. که دا قرضه هم منظور کړي، دا تقریبا 9 میلیارد دی د تیر جنوري د 2022 د جنوري څخه را په دې خوا دوی 9 میلیارد ډالر لاس ورکړي دي د خپل د زیرمې څخه. نو دا 5 میلیارد هم که چیرې دوی واخلي خپل هغه د قرضونو باز پرداخت او دا انټرست ریټ پر بنسټ بیرته نړیوال بانک ورکوي یا IMF ورکوي یا نور اجزم بانکونه ورکوي.
مننه حافظ صاحب. همدا مسله بیا هم له تاسو سره شاربم. همدرد صاحب، د سیاسي اړخ ته مخکې تاسو د پاکستان د سیاست پخوانی تاریخچه ته ورغلی په خپلو خبرو کې، دا پلا دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو سیاسي ګوند راپورته کیږي او په پنجاب کې هم د پوز په ضد شعارونه ورکوي. څه فکر کوي له سیاسي پلوه دا یو تغییر نه ده په پاکستان کې؟
بالکل دا لوی تغییر دی. د پاکستان تاریخ ته که وکتل شي، بوټو ووژل شو، بېنظیر ووژل شو، له نواز شریف له قدرت نه تقریبا درې واره کیسه شو. په دغه پیمانه باندې لکه اوس چې کوم تظاهرات او کوم حالات چې دی ځانګړې توګه د پاوس په مقابل کې، دا بې ساره دی. دا د پاکستان تاریخ کې په لومړي ځل دی چې مظاهرچیان جیو شکیو ته ورننوځي، یا په راولپنډۍ کې هغه کور کمانډر ورته وایي د هغې کور ته ورننوځي او هغه هغه کوي اور وراچوي. او داسې مثلا په خیبر پختونخوا کې هغه د دوی هغه راډیو چې ده دغه دولتي راډیو چې ته ور وراچوي نور ځایونو ته. دا پیښې زه فکر کوم د پاکستان په تاریخ کې بې ساري دي. او اصلا خبره دا وه چې دغه ټول کسان کې دا بوټو چې وو ایوب خان رامنځته کړ او ضیاء الحق بیا نواز شریف راوست او دغه سړی چې وو پوز راوست، خو د دې سره کوم خلک چې ملګری شول یا په خپل د عمران خان چې دی په دې کرکټ کې یو عجیب سړی وو، یو ډیر سرزورې سړی وو او تر اخره پورې خپل مخالفینو ته یا په خپل ټیم کې یا هدا اصل هغه په خپل بورډ کې ځینو مسایلو ته تسلیم نشو. نو په پوز کې هغه افراطي ډلو د تر ډیر تمایل درلود د تمویل کړ، قدرت ته ورسوه، په سیمه کې ځینې پروژې د افغانستان په نامه هم چې دغه تغییر راغی تقریبا 2 کاله مخکې، په دې کې د ده او د جنرال فیض ډېر لوی لاس و. نو تر هغې وروسته چې کله دا سړی سید تکاوه یو طرف تکاوه، نو بیا پوز ور مشکلاتو سره مخ شو، ځکه دای لکه نواز شریف او لکه بېنظیر بوټو او ځینې نور سیاسي مشرانو غوندې نه وو چې ډېر اسانه ایسته کړي. نو په دې اساس باندې د ده د وژلو کوښښ هم وشو، د ده د بدنامولو، حتی د ده په میرمن پسې په ده پسې ډېرې خبرې راووتلې، هم د پوز او ISI لیکلې. لیکن خبره دا ده چې دا یو ډېر عجیب سړی دی او د خپل فلزیان هم تقریبا په دې تیرو 14 میاشتو کې چې دی قدرت نه ایسته شوی دی، په بار بار چې جلسې کولې همدغه خبرو ته یې تشریح کول. تاسو که د دې دا به جلسو کې چې کومې خبرې کولې، نو هر وخت دی ویل که چېرته دغسې حالت سره مخ شي نو تاسو چوپ مه کینئ، تاسو باید یو انقلاب رامنځته کړئ. او دا خلک د وختي و دغه مسلې ته تیار کړي وو. نو زه فکر کوم چې دا سړی د نورو سیاسي ګوندونو او د نورو اشخاصو په مقابل کې یو څه متفاوت سړی وو.
مننه همدرد صاحب. له یوې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې د اوریدونکو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې پروګرام موضوع مو چې په پاکستان کې حالات په کوم لور روان دي، په فیسبوک کې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې له اوریدونکو سره شریک کړی وو. ډیرو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي، له دوی مننه کوم. خو ځینې پیغامونه نشم لوستلی ځکه چې وخت اجازه نه راکوي، ډیر زیات یو څو به یې له تاسو سره شریک کړم. محمد ګل خاورین لیکلی دی د پاکستان حالات ګټور نه دي روان، د پاکستان حالات په ګټه بللی دي، یعنی د افغانانو په ګټه د داسې لیکلی دي. سید میر بادشاه سادات لیکلی دی ډېر ژر ممکن پوز پاکستان کې واک په لاس کې واخلي. دلاور خان لیکلی دی هیڅ خبره نشته، عمران خان به خلاص شي. امان الله امان لیکلی دی هیڅ نشته، یوازې دومره بوشي چې عمران خان به زندان ته لاړ شي. اسماعیل لودین لیکلی دی افغان وژنه د پاکستان شعار نه بلکې د پاکستان هدف دی. شاهد افغان لیکلی دی درې څلوېښت کاله کېږي پاکستان دغه سور پر افغانستان بل کړی. فرید الله احمدی لیکلی دی بحران سره به پاکستان مخامخ شي. هاشمی توتاخیل لیکلی دی ډېر ښه حالات روان دي. اجمل شیرزی لیکلی دی پاکستان یو ترهګر شریر ملک دی. ګل رؤوف سباون لیکلی دی زه د پکتیکا ولایت د زیړوک ولسوالۍ څخه دا شایدر تل دا نظر درته لیکم. دی وای چې زما شخصي نظر داري چې چیرته قحطی او لوږه زیات شي نو هلته خلک خپل اور ته لمن وهي، او دا چې پاکستان د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی نو داسې حالت به ضرور پکې راځي. سلیم کاروان لیکلی دی عمران خان مشي کوي، دا د پاکستان د ملي ګټو لپاره کار دی. نور تڼي لیکلی دی حالات ډیر سم روان دي. یو شمیر نور اوریدونکو د پاکستان په ضد ځینې خبرې لیکلې دي. ځینې بیا لیکلي دي چې پاکستان دا کارونه په افغانستان کې کړي دي نو دوی باندې هم دا حالات راغلي دي. راشد زادران لیکلي دي، رحماني زادران له پکتیکا ولایت دنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، زما نظر دا دی چې په پاکستان کې حالات خراب شي نو د افغانستان حالات هم خرابي شي ځکه چې راکړه ورکړه ټوله له پاکستان سره ده. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلي دي، له دوی بخښنه غواړم چې ټول اوریدونکو سره نسم شریکولی، او پیغامونه زیات بیرته خپل بحث ته ورځو. په دې بحث کې مو ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او شفیق همدر د سیاسي چارو کتونکو میلمانه دي. زه احمد شیبر یم او په تخنیکي چاره کې صافه را سره مرستندوی دي. حافظی صاحب د اقتصاد مسلې ته تاسو په پیل کې دا خبره وکړه د بحث چې د پاکستان او افغانستان اقتصاد ډیر سره تړلې دی، که په پاکستان کې دا حالات د سر روان شي چې پاوس پکې ځان اړخته کې او حتی انتخابات ته زمینه برابر شي نو ممکن اټکلونه داسې وایي چې عمران خان انتخابات وګټي، آیا د اقتصادي پلوه به د افغانانو په خیر وي؟
خو دا ویل غواړم چې هر هیواد کې مشران خپل د هیواد ګټې ساتي. عمران خان هم خپل د پاکستان ګټې ساتي، او دا هغه وظیفه دا نه دی چې زموږ په اقتصاد تمرکز وکړي. اما په هر صورت دا ثبات، سیاسي ثبات او یو کرزماتیک رهبر او یو مضبوط حکومت کولی شي په منطقوي امنیت او منطقوي زمينه دی اقتصادی وده مومد وگردی، ځکه چې د ژوندانه هر څه امنیت او سولې ته ضرورت لري، او کله چې سوله شتون لري او دوامدار او مطمئن سوله موجوده او اقتصادي رونق هم رامنځته کېدای شي او بین ملي اعتبار دي هوادونه هم زیاتېږي او راکړه ورکړه او تجارت او هر شی ښه کېږي. افغانستان خو اوسنۍ تجارت زمونږ غوښ سره یو شی دی، او زمونږ غوښ خو مونږ واردات زیات لرو، صادرات زمونږ کم دی، ټول دنیا سره هم دغسې دي. اوس مهال خو یو څه د معدني مواد لکه کرومایت، لکه سکاره ډبرې، لکه قیمتي ډبرې او تالک او دا شیان نږدې پاکستان ته یو څه زمونږ بیلانس تجارت هغوی سره مثبت شوي، او د هغوی واردات هم لږ شوي دي ځکه چې قدرت د خرید خلکو په افغانستان کې راټیټ دی. نو اما افغانستان سره نور مسایل شته، که چیرې په افغانستان کې یو اقتصادي رستاخیز یا یو خوځښت رامنځته شي چې هغه پر معدن باندې استوا یو موضوع دی چې معدن باید څخه یو پروسی دی په افغانستان کې. پاکستان سره زمونږ ډېر همکاري ممکن دی، مثلا هغوی ډېر سکیل دي، مثلا روزل شوي کدرونه لري، د برېټانیا د استعمار له وخته دوی صنایع سره آشنا دي. نو زمونږ طبیعي زیرمې شتون لري، زمونږ غیر مهار کارګران دلته دي، بایسیده میرو د کار د افغانستان شتون لري. کیدای شي چې په ګډو سره د اقتصادي ودې لپاره که صادفانه برخورد وشي او دوی زیادې طلبي ونه کړي او دا غیر عادلانه برخوردونه ونه کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې حتی د پاکستان د ودې لپاره هم د افغانستان په مشارکت کې دا ګامونه اوچتېږي. کله چې زه د اتاق مسؤول وم، نو هغه اتاق تجارت افغان پاک چې په اول کې په پښتونخوا کې تأسیس شو، د الیاس صد بلاور سره او نور سره، اوس هلته مکي والا صاحب زبیر دی رئیس د افغان پاک اتاق موږ یې لرو. هلته هغوی سره موږ دا شریک کړي دي چې دښمنۍ او دا دوکا او دا شیان په درد نه خوري، که صادقانه سره چلند وکړو موږ تاسې په دې نازک حالات کې قرار لرو، هم افغانستان هم پاکستان. بیا افغانستان خو ډېر زیرمې لري، ډېر امکانات لري او کوچنی نفوس لري، مثلا ډېر څلوېښت میلیونه لري، اما مځکه زیات دي، طبیعي منابع ډېر زیات دي. پاکستان خو 210 میلیون څخه معروف دي، اما مځکه ډېر زیات نه دي، امکانات ډېر لږ دي. په دې خاطر باید په احتیاط سره برخورد وکړو، مسایلو سره مخصوصا افغانستان سره باید صادقانه او دوستانه چلند ولري، او دغه خصوصیتونه په دغه نظر دي. او هغه پوهیږي په دې یو وخت تقریبا زمونږ او دوی تجارت شاوخوا رسمي او غیر رسمي 15 میلیارد ډالر ته رسیدلی وو، اوس تر میلیارد څخه راټیټ دی، کم دی. نو علت یې دغه دی چې دا چلند د سم نه و، یو برخوردونه یې ډېر سیاسي و، او په هغه سیاست کې هم هغه صادقانه سیاست نه و، د افغانستان ګټې پکې نه خوندي نه و. نو اوس زمونږ غوښتنه دا دی چې د پاکستان او د افغانستان خصوصي سکتور ولندیزونو ته دې پام وکړي، او د اقتصادي ودې لپاره موږ کولی شو چې په ګډه یو ورودانګو.
مننه حافظي صاحب،
ډېر امکانات شته دي او کولی شو.
مننه. د سیاسي اړخ پیشګویي ته راشم، ځینې کتونکي داسې اندېښنه لري یا داسې اټکل کوي چې ممکن په دغه حالاتو کې د پاکستان پوځ کودتا وکړي. همدرسب که چیرته دغه سیاسي حکومت په پاکستان کې راشي چې واک پوځیان په لاس کې واخلي، څاټ کل کوي چې حالات په پاکستان په کوم لور روان شي؟
زه فکر کوم په اقتصادي لحاظ باندې چې کوم وضعیت پاکستان لري، زه فکر نه کوم چې پوځیان دي ودې ته زړه ښه کړي چې هغه دې کودتا وکړي، ځکه عملا کوم حکومت چې دی اوس رامنځته کړی دی هغه د پوځ په اختیار کې دی، د پوځ په واک کې دی، او ټولې چارې چې دي د پوځ د خوانه ورته ورکول کېږي، او صرف صدر اعظم او دا نور چارواکي چې دی هغه د سخنګویانو یا د ویندویانو تر حده پورې دوی خپلې چارې مخته بیایي. نو زه فکر نه کوم چې هغه د رسمي کودتا وکړي، ځکه که رسمي کودتا کې یو خو لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړله، وضعیت یې داسې دی اقتصادي چې د کالدار ارزښت راټیټ شوی دی او د دوی ذخایر چې دي د کمیدو په حال کې دي. نو دا به د نړیوال په ځانګړې توګه IMF چې دی هغه دغه سي ډیموکراټیک اصول غواړي د هیوادونو لپاره چې کله دوی ته قرضې ورکوي، نو په دغه صورت کې بیا کېدل شي هغه قرضه چې امکان لري، یعنی اټکل دی چې ورته ورکړل شي پاکستان ته، کېدای شي هغه متوقفه کړي یا ځینې نورې مرستې چې د هیوادونو د خوانه ورسره کېدلې یا په جریان کې دي، یا کېدای شي ورسره وشي، کېدای شي هغه متوقف شي. نو زه فکر نه کوم چې دلته د پوځي کودتا وشي، ځکه عملا ارسه اوس هم د پوز په اختیار کې یو پوز ته، یعنی ارکان لري چې کودتا وشي.
هم در سب تاسو د کلدارې پاکستاني روپی ارزښت اشاره وکړه، تازه خبر نن دغه وسی په بانک د قیمت په اساس باندې کلدار د لومړي ځل لپاره د یو ډالر په مقابل کې تر 300 اوښته ده. البته با آزاد بازار کې د قیمتونو بیا فرق کوي. تاسو چې پوز کودتا نه کوي، اوسنۍ حکومت په لاس کې دی، لیکن بل لور ته دوی قانون سره سم باید انتخابات وکړي، که انتخابات وکړي ټول اټکلونه دا دي چې عمران خان یې ګټي، نو خو بیا خو پوت له یو داسې حکومت سره مخامخ کیږي چې له هغه سره یو ډول مخالفت لري. نو د پوت لپاره له سیاسي پلاوه کوم لار پاتې ده
ورې دا انتخابات هم شول د 2013 کال کوم انتخابات چې وو دا په هر سایت کې یعنی په هر مرکز کې درچولې دوه نه پوزیان د نن د مرکز یعنی په خپل د صندوق کې په صندوق سره دوه نفر پوزیان د باندې د هر مرکز چې دی دا تعینات شوی وو یعنی عمران خان هم چې راوس پوز راوس کلاتون کې انتخابات هم کیږي دغه حالت خو دی وسیر ورته جوړ کړه دا په قانون کې شته چې پوزیان به مثلا د انتخاباتو د سایټونو یا د مرکزونو امنیت چې دی بغاړه لري نو کچیرته انتخابات هم کیږي چې پوزونه غواړي چې څو قدرت ته ورسیږي هغه په پاکستان کې ناشونه ده نو په دې اساس باندې دا صحیح ده چې په احساساتي توګه باندې ځینې خبرې کیږي یا اوسنۍ حکومت چې کوم دی دا د پی ډی ایم د نواز شریف شابه شریف کوم حکومت چې دی دا پر یو حد پورې منځوي شوی دی او د ځکه دغه کوم اقتصادي وضعیت چې دی بدلی حزم د پاکستان د خلکو خدمت راځي لیکن باوجود د دې هم کچیر ته انتخابات کیږي زه فکر کوم د پاوز مداخله به یې پکې او پاوز چې څو غواړي هغه به کیږي ځکه په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تاریخ څخه وکتل شي هیڅ کله داسې سړی قدرت تم نه راوځل شو چې د پاوز سره خوخه نه وي دا چې بیا ورسته اختلافات سره پیدا کیږي هغه بیا بیل مسایل
مننه دلته د پاوز د مصارف خبره ده حفیظ صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان پاوز ستر پاوز ده د هند په اندازه باندې لوی پاوز ده د آی ایم ایف ته قرض ورکول په وختونو کې د راپورونه هم خبره شول چې د آی ایم ایف یو غشتنه ده چې پاکستان د پاوز مصارف راکم کړي آیا له اقتصادي اړخه پاکستان بل لار لري پرته لدی چې د پاوز اخراجات ته د دوی په حساب باندې راکم کړي
داسې وی چې دا یو وخت داس یو ستر او ځواکمن پاوز ته ضرورت وو دنیا لپاره پاکستان لپاره که ضرورت وو کنه دنیا ته ضرورت وو چې دا راځي او پوز باید دی ولري چې جبهه مقدم د کمونیزم پر ضد د پاکستان او په جنوب د آسیا کې هندستان د سلسي او د متحد پات شو بنگلاديش هم دارنګ یو ځنې تخته د جامپ او یحیز د غرب او متحدین هم د پاکستان نو هغه دا اوور سایز یا په اصطلاح یو سي جوکل کې ډیر وختلو ډیر قوي او ډیر یعنی یو هیواد لپاره تر یو هیواد سوس ووم ستر سپوز دنیا پاکستان پوز دی حال دا چې په چادي له هاس کې دوی تر 500 څخه هم ورسته دي نو ځکه باید دوی د دې ملي کړکې چې بنسټي جنجال دي هم دغه هم دی اوس دوی ډیر سلري اقتصادي شبوسات لري زیات برخه دی اوایز دولت دوی ترلاسه کوي مثلا پینسی نېشنل لوجستیک کارپوریشن کوم چې دی هغه کوم سپوره لري چې د بندرونو ورپور مربوط دی همدا ترانسپورټیشن دی په کې فریټ فورډینګ یا په سیلاب بارچالانی ده اما په شی مستقیم پوسټ دی بیا دا پوزي فوجي په نوم یو سیمنت دی لري کارخانه لري نور کارخانه ډیر زیات لري دا ټول د دغه زمانه په لاس کې دي
حتی د ټیلو ټانکونه د دوی په لاس کې دي
او تانکونه د وی پلاس کې د ډیر هغه اساسي او ګټور کوم څه چې دی پاکستان کې اوایت زمیراجی هغه د سپوز پلاس کې دی نه یوازې د دې هغه رسمي بودجه د پاکستان دی اوایت او اکثریت برخه عادي بودجه او انشافي بودجه پوز پورې لري پاین زمو او پټ استخباراتي پروژې هم پیسې هم دوی ته راځي بیا د دې برسیر هم دوی د اقتصادي شوبساتم لري نو دا په خپل هر ملت خو یو معین اندازه بوج اخیسته شي دا څه خوښ کېدل چې دا ټول اوای دی یو ملت پوز لپاره پوز خو دی حکومت یو برخه دی حکومت خو باید د خلکو خدمتګار وسیږي دا څه نه چې د خلکو بادار وسیږي او د ټول شتمنۍ او ټول دې اوای ځان ته ځنګړي کی نو دوی مجبور دی اوس یل ته چې دا شهرونه د سس خوخت دي دغه هغه متعارف په خونه چې ګوندونو پر خبرې کول کېدلی او مثلا د معین ملګری اشخاص پر خبرې کېدلی یا معین نظامی اشخاص پر اوس خود مستقیم پر پوز باندې داخله دي یعنی معنا دا چې دوی خپل د کټچونو او د مشکلاتو د ټولو دا ستاسو مشکلات چې اوس پاکستان کې شتون لري دا دوی پوز غړي په دې خاطر باندې دوی پوز باندې اولین ځل د تاریخ پاکستان چې دوی برید کوي او پاکستان ته خو فوز مخکې یو شی مقدس شی غوندې وو، یعنی یو واکدار غیر مسؤول وو، هر څه چې دوی غوښتل کول اوس هغه چې نه دي او اوس هغه تابو مات شوي دي او خلک او دا خو اسان بیا نه دي، خو دوی هم ډېر عادي شوي عادت شوي دي، دا 15 کاله کېږي چې دوی همدغسې امتیازات ترلاسه کړي دي او هر شی د دوی په واک کې وو، د امتیازات په حکومت کې او په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ د دوی په واک کې وو. دوی هم په اسانه دا نه پرېږدي، اما باید څه وشي که نه، یا پاکستان دي له بینه ځي یا دا پوځ باید کوچنی شي.
مننه حافظي صاحب. همدر صاحب، یو بلې مسلې ته له سیاسي پلاوه که وګورو، پاکستان له چین سره ډېر نږدې روابط لري او چین له غرب سره سیالي لري په مختلفو برخو کې، د دوی ګټې په ټکر کې راغلي دي او پاکستان بیا په ورته وخت کې تمه لري چې غرب له دوی سره مرستې کوي، پوځي وسلې او دا شیانې هم د غربیانو دي. فکر نه کوي چې له سیاسي پلوه یو ډول ټکر دلته رامنځته شوی دی؟ او څرنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه او اروپایان دې ته زړه ښه کړي چې د سپیک پروژه له پاکستانه تیر شي او ګټه یې بیا چین ته ورسي؟
د پاکستان د حکومتونو په ځانګړې توګه د اسټبلیشمنت همدغه متضادې پالیسۍ وي چې پاکستان دې حالت ته ورسوه، یعنې دا هېڅ امکان نه لري چې چین په نړۍ کې دغسې یو قدرت اوس رامنځته شوی دی چې هغه د غرب په ځانګړې توګه د ناټو هغه ګټې چې دي هغه ګواښي په منطقه او په نړۍ کې، او په داسې حال کې د پاکستان هم د دوی سره یعنی هم د ناټو سره، د ناټو د غړو هیوادونو سره، او هم د چین سره، او په عین حال کې دي حتی د روسیې سره دوی چې دي یو رقم اړیکې ولري. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې نړۍ هم اوس د پاکستان په پوز باندې، د پاکستان په دې سیاستونو سلجیانو باندې هغه چې دا بې اعتبار شوی ده، قرضونه ورته نه ورکي، همکاري ورسره نه کوي په نظامي او په اقتصادي او په سیاسي لحاظ باندې، لکه مخکې چې کوم حالت پاکستان درلود اوس په هغه حالت کې نه دی، یعنی نړۍ باور پرې نه کوي. نو دا هغه متضادې پالیسۍ دي چې دوی په یو وخت کې هم د نړیوالو سره هغه مخته بیایي، لیکن نړیوال چې دی هغه خپلو ګټو ته ګوري. مثلا د 300 میلیارډ ډالر په حدودو کې چین په پاکستان کې سرمایه گذاری کوي، او بیا همدغه توقع پاکستان له نورې نړۍ نه لري چې د دوی سره کومک وشي. نو زه فکر کوم چې دا یو خوب خیال دی. او بله مسله دا ده، چین چې چیرته هم سرمایه گذاری کړې ده او چیرته هم چې سرمایه گذاری کوي، چین ډېر محتاط دی په دې مسایلو کې. مثلا که دوی دیوی روپے سرمایہ گزاری کی یا پگوادر کی کھڑے دا یا دیدی سے پک پروژا کی کھڑے دا، ون روڈ ون بیل کوم پروگرام جو دی شروع کھڑے دا پدی نڑئی کی بزنگڑ تو گرا پاکستان پر جنو بار کو دی دیوی روپے سرمایہ گزاری کی دوی ہدف دای چ دم دیوی روپے نہ 500 روپے تر لا سگی، او د نړۍ یا پزنگڑ تو گا د دی غرب یا د امریکا د دی تیرو سلویک تو کلونو مرسته چ د پاکستان سره وی هغه بلا ایواز وی هغه ادا سینې وی چ دوی نه یا ډیر سود واخلي یا ډیر کور او دا شیان واخلي. نو په دې اساس هم پاکستان اوس په دوو کې راګرځي. دوی نشي کولای چې هدا خلغه پروژه چې د سی پیک ده هغه په پاکستان کې تقریبا د بشپړېدو په حال کې ده یا تقریبا روانه ده. گوادر مهم بندر چې ده هغه د چینایانو په اختیار کې دی، او له بل طرف د ایم ایف دی. نو دوی د غوونه سره څه فکر نه وکړي دې مسایلو ته کوم طرف ورشي او کوم طرف ته دوی لاړ شي یا کوم طرف ته لاړ نشي.
مننه همدار صاحب. مننه. البته د سپیک په پروژه باندې روسي ارقام څه باندې 40 میلیارد ډالر شي چې باید مصرف شي او لاس کاله هم تیر شي. بده حافظي صاحب، له اقتصادي پلوه څنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه یو دغه ستري پروژې ته سي په یوه کې د چین ډيري ګټې دي اجازه ورکړي سر پاکستان لاری تیر شي او کنه غرب به دې مخه نشي نیولای؟
د 2013 راپدې خو نړیوال اقتصادي جوړښت چې په نوم د ګلوبلایزیشن وو او ټول پر مختلفو هیوادونو ته زمينه د متقابل همکاري شتون درلودل، هغه بیا کړکیچ سره مخامخ شو او تقریبا اقتصادي جګړه د امریکا او چین او د امریکا او روسیې په جګړه او نورو متحدینو لکه ایران او لکه وینزویلا او نور سره پیر شو. نو اوس دنیا هغه یو واحد متحد سیستم نه لري چې په هغه کې انتیګریشن یا اقتصادي همګرایي ګټور وو او د ټولو اړخونو لپاره د قیمت تمام شو، د کالا ارزان تمامېدل او د مستلق په ګټه وو. اوس دنیا په بل حالت کې دی او رقابتونه سخت زیات شوي دي او د همدغه رقابتونو له مخې حتی جګړې پیل شوي دي په ډېر ځایونو کې. اوس دا احتمال دی شته چې مثلا تایوان د چین لخوا اشغال شي او بیا ناتو او متحدین بیا د رف مقابل وروبندي او د تایوان څخه حمایت وکړي. په اوکراین کې جنګ جریان لري او ډېر خوراکي مواد چې قلت دي په دنیا کې، مثلا په اروپا کې یو دلیل همدغه چې هلته جګړه روانه ده او زراعتي ځمکې چې ډېرې ښې حاصل شوي دي هغه ټول د جګړې ډګر دي. نو په دې خاطر باندې اوضاع د دنیا بالکل بدل شوي دي او باید نوی تعریف وشي. هر هیواد باید خپل اقتصاد او خپل سیاست او خپل استراتیجي موضوعي باید نوی تعریف کړي. او دنیا اوس یو الخی اداره کېږي نه، اوس ډېر هلې ځلې شتون لري چې غواړي چې دا چند قطبي په اصطلاح نظم نویني جهاني هغه پخوانی نظم نه دی. نو پاکستان هم که غواړي چې چین سره نږدې شي، چین خو اول دا وس نه لري چې د غرب ځایناستي وسیږي، ځکه چې دا عادت نه لري. چین خو 1.4 میلیارد نفوس لري او د هغوی لپاره ژوند برابرول اضافي پیسې نه پاتې کېږي چې د سخاوتمندانه یو هیواد ته 1.5 میلیارد دغس پیسې ورکړي، لکه چې امریکایي ورکوي، لکه چې المان اروپا ته ورکوي، یونان ته ورکوي، مثلا پرتګال ته ورکوي، مثلا اسپانیا ته، ایټالیا ته ورکوي. نو دا اوس چین سره نشته دی. نو اما هغوی ګټور پروژې باندې ترکیز کوي، مثلا دا یو لار یو کمربند. دوی غواړي چې دا نوی مارکیټ د غرب چې فری پورتونه دي لکه دوبای او لکه کویت او لکه قطر او دا سعودي عرب دغه کې لار وموندي د ګوادر لري. اما هغوی هم مقاومت کوي، اجازه نه ورکوي او وایي چې شاید یو دلیل دی چې د پاکستان کې هم دا نارامي رامنځته شوې دي. بین المللي استخبارات هم ورته مرسته نه کوي چې اوضاع ثابت وساتي. او د دې د اتمي قوت هم د ډیرو هیوادونو اوس سره دي خوښ نه دي. او انسان هم یو لوی هیواد پاتې شوی دی، اوس د جی بیست غړي دي، امکان لري چې پرمختګ وکړي، د څلورم ځای یا پنځم ځای د اقتصاد دنیا ونیسي. نو هغوی هم د خپل اغېزه لري په نړیوال سیاست کې او په دې باندې فشار نفس زیاتېږي. نو پاکستان لپاره یو صادقانه، مخلصانه او د محبت څخه ډک سیاست پکار دی چې په منطقه کې وچلوي. ډېر ښه لوکیشن لري، ډېر ښه مستعد او باتجربه خلک لري. افغانستان سره، منځنۍ ایشیا سره د افغانستان له لارې کولی شي چې ډېر خپل مشکلات، اقتصادي مشکلات دوه طرفه کړي. شپږ میلیارد چې دوی په پور اخلي، هغه 15 میلیارد په کال کې دوی د منځنۍ ایشیا او افغانستان څخه ګټه پورته کوي.
مننه حافظ صاحب. همدرد صاحب، د پاکستان او د هند مسلې ته هم هند ته اشاره وشوه، حافظ صاحب اشاره ورته وکړه. ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې په 22 تاریخ د هند سر ریاسم په رسمي سفر واشنگتن ته ورشي. څه فکر کوي چې د هند روابط چې څومره له واشنگتن سره نږدې کیږي، هماغومره پاکستان له غرب نه لری کیږي نه؟
بالکل. دا سیاستونه چې هیوادونه جوړوي او د کومو سیاستونو پر بنیاد باندې چې هیوادونه او دولتونه مختزي، هغه د ملتونو او دغه هیوادونو د منافعو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو زه فکر کوم چې امریکا هم په نړۍ کې داسې یو متحد ته اړتیا لري چې هغه باورمند وي، اقتصاد یې ښه وي، په خبرو کې مخلص وي، متضادې پالیسۍ ونه لري. نو هندوستان کوښښ کړی دی، یعنی هڅه کړې ده، یو خو هلته د پوځي مداخلات نشته، د سیاست د سیاستمدارانو کار دی او نظامي مسایل چې دي د نظامیانو کار دی. هر سړی په خپل هغه مسلک او خپلو چارو کې بوخت دی. پاکستان غوندې نه دی چې ټولې چارې پوځیان مخته وړي. نو په دې اساس باندې د هندوستان کوم موقف شې دی په نړیواله سطح باندې، او د اته د پاکستان په خوانی متحدینو د پاره هم چې دا ډیر زیات
جالب شوی دی او غوی په هند کې سرمایه گذاری کوي، مهم ملګری او دوست دی بولی. زه فکر کوم دا غا پالیسی او سیاستونه دي چې دا ول نه ټاکل کیږي او د ملتونو لیدلوري چې دا غټاکی.
مننه همدرد صاحب، د پروګرام وروستیو ته نږدې شوي دی له خطر چې دغه بحث راغون کو. حافظي صاحب، د پاکستان دغه اوسني حالات چې په دغه شکل روان دي چې راتلونکی سیاسي ثبات معلوم نه دی، چای د انتخابات په خواځي د پوځي حکومت پکې جوړیږي، عمران خان زندان ته استوي، اوسني حکومت حالت دوام کوي چې دا هم یو ائتلافي حکومت دی او هلته هم اقتصاد خراب دی. څه فکر کوي چې دغه حالات په سیمه په ثبات باندې څه رنګ تاثیر وکړي؟
دا خو برسیره خبره ده چې د پاکستان بې ثباتي د افغانستان او د منځنۍ اسیا حتی او یو څه د هندوستان او د ایران لپاره هم ګواښ ده، مخصوصا افغانستان لپاره، ځکه چې افغانستان خو نه یوازې د اقتصادي شریک دی، په عین زمان کې زمونږ د هیوادوال هلته کډوال دي، هلته پانګونې کړي دي، ډېر زمونږ دا ترانزیتي شیان چې د پاکستان له لارې نور دنیا ته ځي هم د دوی په برادرو باندې متمرکز دي. په دې خاطر باندې مونږ د دوی د بې ثباتۍ په لوي نه یو، که څه هم ډېر د افغانستان خلک د دوی د چلن سیاسي چلن څخه خوابه دي او حتی احساساتي خلک خوشحاله دي چې دا ښه دی چې پاکستان کې د حالات روان دي، اما که چیرې مونږ لرې وسنجوو دا زموږ په ګټه نه دي، او پاکستان که چیرې بې ثباته شي او هلته جنجالونه لا پسې زیات شي اغیزه یې افغانستان باندې ډېر زیات وي، زموږ ترانزیتي تجارت هغوی سره قطع کیږي، دوی خپل په غم کې کیږي، او دا تالارې هم د دوی د کنټرول څخه ځي، کېدای شي چې ویجال شي. نو په دې خاطر باندې زه یقین لرم چې پاکستان دنیا هم دا نه پرېږدي چې پاکستان دغه حالت ته ورسیږي، اما تر کومه بریده پرېږدي کولی شي دا نو راتلونکی به وټاکي.
مننه حافظي صاحب. همدرد صاحب، تاسو ته پیشګویي کوي چې حالات په کومه خوا روان دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم چې ماغه تکراری مسله ده چې څه چې کوي هغه برې دي، نو حالات مخه طرف ته نه دي روان د پاکستان، خو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په پاکستان کې مشکل ایجادېږي، لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړله، مشکلات به مختره رسیږي، لکه څنګه چې دوی د 30 کال او 50 کال په افغانستان کې اور بل کړی و، نن دغه نتیجه دوی ویني. نو د دې کې شک نشته دی چې چیرته هلته مشکلات ایجاد شي، زموږ هلته کډوال شته دي، زموږ اقتصادي مسایل په دوی پورې اوټه دي، نو موږ ته به هم یو څه ضرر ورسیږي. لیکن مسله دا ده، تر څو چې پاکستان خپل پالیسۍ تغییر نه کړي د افغانستان په اړه باندې اوس ګوري، دوی په دې خپل پالیسۍ کې دومره اغرا ولي، د دوی هغه د پالیسۍ اصلي هدف دی چې په منطقه کې ویجاړۍ ورانه او جنگ او جنجالي، تر څو پورې چې ته د بل د پاره سوله ونه غواړې، ورورولي او محبت او مینه ونه غواړې، ته به هیڅکله غ مینه ورورولي په خپل ځان کې ونه ویلې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې یو وخت نه یو وخت بعد پاکستان د استابلیشمنت او د پاکستان د سیاستمدارانو د غوګونه خلاص شي. زه فکر کوم چې دا یو کم وخت دی چې په دې باندې د دوی سر خلاص شي، چې بد کول چې دی هغه بد انجام لري، هغه که د هر چا د پاره وي، نو باید دغه مسایلو نه لاس په سر شي، خپل خلکو ته توجه وکړي. تاسو وګورئ د پاکستان نفوس چې دی هغه 200 میلیونه دی، لیکن مقابل کې هندوستان چې دی تقریبا نفوس یې 1.5 میلیارد ته رسیږي، هغوی هغه حالات کنټرول کړي دي، په گاونډ کې چین دی 1.5 میلیارد نفوس دی، هغوی حالات کنټرول کړي دي، د دوی د حالات له کنټرول وځي، یعنی دا په دې معنی چې دوی صادق نه دي، نه د خپلو خلکو سره صادق دي، نه د وجدان سره صادق دي، نه کې پالیسۍ لري، دوی یوازې لنډمهاله اقتصادي مسایلو ته ګوري، اوږدمهاله فکر یې نه دی کړی، نو په دې اساس باندې د جنجالونو سره مخ دي. پاکستان دغه سبق ورته ورکول په کار دي، او دوی په یدل په کار دي، ځکه دوی په یو نشه کې دي، تر څو پورې دا نشه د سر نه ایستل شي نو دوی زه فکر نه کوم چې سمې لارې ته راشي.
مننه همدرد صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستې. حافظي صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. دا غو اوریدونکو هم منندوی یم چې د فیسبوک له لارې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل. کوم پیغامونه چې مونږ دې لوستي دا غو لامل بخښنه غواړم. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
عالم یو یو الله خبر لزلم یو کیو الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدائے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد خدایا زما دې څه نصیب خدایا هم زولې ګلشوې زغټه غټه ورا جېد تندې وهم وهم پژړا ژړما تندے وہم وہم پر جڑا جاڑم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو
تنبادا بادارا رسیگا ساعت سه